افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. اوري چې افغان حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عاملان وبلل. نن جمعه د غویې استور شپږوشتمه د میاشتې 15مه په پیل کې ملالۍ بشیر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان تپ شوژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوی دی. او په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې وسوه. د دې لوا د رسنیو د دفتر مسؤل ایمل مومند د مې په 15مه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کاوه چې ور باندې چاودلې. د دوی په وینا ټپي کس د دې ډلې مشر و. د یو بل خبر لمخې اورو چې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې 2 تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د مومند په وینا په وژل شوي کې یو کس د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی. ایمل زیاتوي په دغه برید کې د دوی یو سرتیری هم ټپي شوی چې اوس مهال یې روغتیا د ډاډ وړ ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال مطیع الله عبدالرحیم زی په کابل کې په یوه وسلوال حمله کې ټپي شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا حمله د پنجشنبه په ورځ د مې په 14مه نیټه د کابل پر 10:30 بجو په 8مه ناحیه کې وسوه. په اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي عبدالرحیم زی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې حملې په غندلو سره ټینګار کړی چې تروریستي اعمال نشي کولای د ملي ګټو مخې ته او سولې ته د رسیدو په لاره کې خنډ سي. تر اوسه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پر مرستیال د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو مخکې طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په کابل او ولایتونو کې د یو شمیر هدفي وژنو مسؤلیت اخیستی. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله کړې ده. د الاسای ولسوال نقشبند صافي په دې اړه نن جمعه د مې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز کې د ده پر شخصي استوګنځای هغه مهال حمله وسوه چې د کورنۍ غړي یې د ښځو او کوچنیانو په ګډون په کور کې وو. د ویل چې هغوی ته زیان نه دی اوښتی، خو د کور ودانۍ تخریب شوې ده. د صافي په وینا وسلوالو طالبانو په دې حمله کې له لاسي بمونو او نورو وسلو کار اخیستی. دی وایي امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته ورسېدل او وسلوال یې پر شا وتنبول، خو هیڅ خواته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکینز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسېدلی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونه غواړي شرکتونه او تجارتونه بیرته پرانیزي، ځکه د کورونا ویروس له کبله میلیونونه کسان بې دندې سوي دي. په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي او 80,000 مړینې ثبت سوي دي، چې دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی شمیر دی. امریکایي چارواکو د کورونا ویروس واکسین جوړېدو ته خوشبیني څرګنده کړې ده، خو تر اوسه نه پوهیږي چې دې واکسین ته به کله لاسرسی وموندل سي. چین چې د کورونا ویروس د خپرېدو لومړی مرکز و، وایي چې په تېره میاشت کې د کورونا ویروس له کبله هیڅ مړینه نه ده ثبت کړې، خو یو شمیر منتقدان وایي چې د چین کمونیستي رژیم له دې ویروسه د اغېزمنو سویو رښتونی شمیر له رسنیو پټوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر چین تور پورې کړی چې د کورونا ویروس په اړه یې ناسم معلومات خپره کړي، خو چین دا تورونه ردوي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت ژغ کړی چې د رسنیو د کارکونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تېره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تېره اونۍ پیل سوه. د بشری حقوقو د فعالانو خبري اجانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسائل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په مې میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او اووه دقیقې شپږ دقیقې کیدونکې دي. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلین وبدل. یو تحلیلګر وایي
تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستئ او دغه مشترک دښمن په وړاندې سره متحد نشئ، د دواړو د بقا لپاره تهدید دی.
په بلخ کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي.
یو درز وشو، درز سره زما خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، خپل دا خپل جوبله ده، نو کله چې موږ تل د چا خپل او چا لاس و.
په بهرنی موضوعات کې ورې چې د امریکا مشرانو جرګه هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. د خبرونې په دویم نیمه کې د اونیز د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شئ. حکومت یو ور بیا وسلول طالبان د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو خونړیو حملو عملان وبلل. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په اموجنې سره په اموجنې کې شکیل دی او نسي کولی چې له دې څخه ځان بې خبره وشي. دا په اصل کې ده چې امریکا تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوله ډله په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو عملان وبلل. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په هیواد کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان حکومت او امریکا د نظرونو اختلاف. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلزه تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې بریدونه د داعش وسلواله ډلې کار دی. د نوموړي په خبره د دغې ډلې خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وی هوکړې مخه ونیسي. خاغلی خلیزات خبرداري ورکړی چې د داعش دامت د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماتي ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیزات د ټویټ وروسته د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل او کندهار روسي بریدون کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. هغه د زلمی خلیزات روسي ټویټ ته اشاره سره لیکلی چې دومره ژر او چله د طالبانو ډلې ته په خونړیو بریدونو کې له لاس لرلو برات نشي ورکولای. نوموړي همدارس لیکلي چې طالبانو نورو ترهګریزو ډلو ته د فعالیت لپاره د مطمئن بستر برابرولو سره په کابل او نورو ولایتونو کې له وروستیو پیښو څخه وګی نشي خالي کولای. هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د اسلامي دولت ډلې د جنوبي اسیا مشر ابو عمر او د اسلامي دولت خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي له افغان حکومت سره بندیان دي. هغه ویل طالبان نشي کولای چې د ماشومان او ښځو او بېګنا خلکو په قتل عام سره د خپل ښکیلتیا په اړه بې خبري وښيي. دا په داسې حال کې چې طالبان یو ځل بیا په ټینګار سره د یوې تازه اعلامې په ترڅ کې په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. خو دا چې افغان حکومت په دې وروستیو بریدونو کې طالبان ښکیل ګڼي او امریکا داعش، د دغه نظرونو اختلاف، طالبانو سره جګړه او له کورونا وایرس سره مبارزه، هغه څه دي چې آیا حکومت کولی شي له دې ټولو سره هممهاله پر مخ لاړ شي؟ د سیاسي چارو پوه محب شریف:
افغان اوسنۍ حکومت چې لخپل منځ هم جوړ نه دی، د دې توان نه لري چې د امریکایانو سره د تربګینات، د طالبانو سره د تربګینات او د طبیعت د وایرس کورونا سره په جګړه کې په یو وخت کې ځان ښکیل کړي. زما عقیده دا ده هوښیاري او ډیپلوماسي به دا وي چې په دې وخت کې د داسې یوې پالیسۍ نه کار واخیستلی شي چې د ټولو سره په یو وخت کې جګړه پایل نه شي، د ټولو سره په یو وخت کې تربګینات پایل نه شي. اصلي هدف مې دا دی او په دې مسیر کې د افغانانو هیلې او راتلونکی لوی لاس باندې د جنجال خلې ته ورنه چولې شي.
په ورته وخت کې په کابل کې شمیر مدني فعالانو په هیواد کې ورستي بریدونه وغندل او له حکومت څخه د ملکی کسانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. مدنی فعال رحمان رحمانی:
خواست ما مشخصا
د ویزم غوښتنه له حکومت څخه دا چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په یوه منظمه طرح کار وکړي او د هغې له مخې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو بریدونو د پیل اعلان وکړ، هغه څه چې بیا طالبانو یې پر وړاندې د پوره چمتووالي خبره وکړه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له ټول افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله والو ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. دا په اصل کې د چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې څو خونړۍ حملې وسوې او ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. حکومت وایي په دغو حملو کې وسله وال طالبان لاس لري، خو زلمی خلیلزاد وایي موندنې ښیي چې دا حملې د داعش ډلې خراسان څانګې کړې دي. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په څرګندونو کې دا تناقض ولې راغلی.
زه فکر کوم چې امریکایان غواړي د قطر حکومت ته زیان وانه وړي، حتی تر دې چې په دولسو دریځونو کې امریکایان هڅه کوي چې طالبانو ته او افغان دولت ته په یو سترګه وګوري او یو ډول توازن وساتي د دوی دواړو ترمنځ. دغه ټولې هڅې د دې لپاره دي. زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر زیانمن نشي او د قطر کومه حکومت چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی هغې ته زیان ونه رسیږي. له بلې خوا په دې وروستیو کې مخصوصا د امریکې د متحده ایالاتو په دغه وروستۍ اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د خونړیو پیښو په تړاو، یو ډول نوی تعریف د تروریزم په وړاندې د امریکانو په ذهن کې لیدل کیږي. دولت په عیني حال کې هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي تر څو خپل رقیب یا خپل هغه چا سره چې په جګړه کې دی هغه یو ډول درمخت ته چمتو کړي. نو زه فکر کوم چې امریکایان او افغان دولت په دې اړه سره همغږي نه دي او یو ډول د دریزونو اختلاف په دې حق له موجود دی چې حکومت نه غواړي چې د قطر حکومت په خپل قوت باقی پاتې شي او هغوی هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې د قدرت موازنې ته تغییر ورکړي. اما امریکان هڅه کوي چې د قطر حکومت وساتي او د سولې روان بهیر زیانمن نشي.
زلمی خلیلزاد دا هم ویلی دی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې فرقوي شخړو ته لمن ووهي. دا موضوع ستاسو له نظره څومره ممکنه ده؟
ګورې، د وروستیو دریځونو ته په کتو امریکایان هڅه کوي چې په دې تمرکز وکړي چې داعش داسې یو ګواښ وښيي چې دولت او طالبان سره نږدې کې. یعنی امریکایان هڅه کوي چې دولت او طالبانو ته پیغام ورکړي چې داعش یو خطرناک دښمن دی، ستاسو دواړو دښمن دی او کسره متحد نشي د دې په وړاندې. نو کدی شي چې د منځني ختیځ غونډه حالت په تاسو باندې هم راولي. نو زه فکر کوم چې تمرکز په دې دی چې افغان دولت هم پیغام ورکړي او طالبان هم پیغام ورکړي چې تاسو د یو مشترک دښمن سره مواجه یاستي او دا مشترک دښمن په وړاندې کسره متحد نشي د دواړو د بقا لپاره تهدید دی، حتی د نړیوالو د بقا لپاره هم.
حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د بریا اعلان کړی و. آیا فکر کوي چې داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعال ده او دغسې مهمې حملې کولی سي؟
بله، که څه هم حکومت وار وار دا خبره مطرح کړې ده چې د داعش ډله له مات سره مخامخ شوې ده، اما وروستیو تحرکاتو ته په کتو سره او ځینو حملو ته په کتو سره فکر کېږي چې د داعش ډله لا هم په افغانستان کې فعاله ده او د ځینو حملو ظرفیت لري او که په وړاندې افغان حکومت او طالبان سره متحد نشي د سولې د بهیر له طریقه کېدای شي چې افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ.
دغه ډول بریدونه چې حکومت پکې وسلول طالبان دخیل ګڼي د سولې ټکنۍ پروسه څومره زیانمنولی سي؟
بېل شکه چې دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر ته زیان رسوي او دغه ډول بریدونه د شک فضا رامنځته کوي او اعتماد له منځه وړي. په داسې حال کې چې باید اعتماد رامنځته شي په دغه مقطع زمانی کې، له بلې خوا چیرته وي چې شک رامنځته شي او اعتماد رامنځته نشي او دغسې حمله رامنځته شي، د جګړې دواړه لوري یو د بل په وړاندې تبلیغاتي جګړه پیل کوي او دغه تبلیغاتي جګړه ګرمې جګړې ته لار هواروي او د جګړې د دواړو خواو لپاره تحریک هم استعمالیږي. زه فکر کوم دغسې عملیات او دغسې بریدونه نو د سولې پر روان بهیر باندې منفي اغېزې کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امینو.
جنگ دی ولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ ولایت مدني فعالان او ځایي اوسیدونکو وایي درې ورځې مخکې په یوه هوایي برید کې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. دوی وایي چې دغه برید د سې شنبې په شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډانو کلي کې سوی چې له کبله یې لس ولسي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. دا چې برید څنګه سوی اسدالله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د خاص بلخ ولسوالۍ د غونډانو کلي اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې دغلته ملکیان په نښه کړي خو د طالبانو نوم یې ورکړی دی. دوی وایي طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه له تراویح لمانځه وروسته خلک په زوره له کورونو ایستلي او همدې کلي ته غځېدلی سړک یې پرې ویجاړاوه. د پیښې یو عیني شاهد وایي طالبان په همدې شپه لږ لرې کېناستل او په وسلو مجبور شوي وګړي د سړک په ورانېدو لګیا شول چې هوایي برید پرې وشو.
ټول د کلي کسانو د نږدې ګاون کسانو شهیدان هم دغې دي زخمیان هم دغې دي دا څوک نشته.
دغه عیني شاهد چې ورور یې د برید کې وژل شوی او موږ یې د امنیتي ستونزو له کبله نوم نشو خپرولی ازادي راډیو ته وویل.
د تراونه کور ته راغلو، د کور بیا موږ دروازه ټک ټک شوه. کله چې موږ راووتلو نو طالبان موږ ته ویل تاسو خپل کولنګ او بیل راواخلئ چې هلته موږ کار کوو. خو زور کار و، سلاح ورسره وه. د سلاح په زور موږ د کور راوویستو. بیا زما ورور خپله کوم چې شهید شوی دی دی مخکې نه امانت کړی و. ما ورته دا پرېږدی، زه در سره لاړ شم، زه به کار وکړم. نو دلته دی ډېر موږ ته تهدید هم وکړو، قهر شو چې نه تاسو دوه کسان باید د کوره راشئ. نو د کوره موږ دوه کسان را روان شو. دته بیا ورور ته مې هم وویل چې مال پاتې شه، ستا په ځای هم کار کوم. نو موږ هلته کار کوو. بیا موږ ورته تیاره راغله، تیاره وویل چې تاسو سره کار نه لري، تاسو خپل کار کوئ. دی رانه لرې شو. یو درز وشو، درز سره زما خپله خپل جوبله شوه، بل ملا کې مې درد وشو، له خپل دا خپل جوبله ده. نو کله چې مې کتل د چا خپه و، د چا لاس و، خپل ورور مې پکې ونه پېژند. زه خپله نه پوهېږم چې چا کور ته بوتلم. وروسته خبر شو زما ورور مې شهید کړی و.
د بلخ د ادبي خوځښت فرهنګي مرکز مشر او لیکوال ذبیح الله احساس هم وایي چې په غونډانو سیمه کې پر ملکیانو بمبار شوی دی. ښاغلی احساس وایي خلک په دې دردېدلي چې سیمه ییزو طالبانو په زور له کورنو ایستلي او دولت هم له تفکیک پرته وژلي دي. دی له دولته غواړي چې د پیښې څېړنه او د قربانیانو د کورنیو لاسنیوی وکړي.
په دغه پیښه کې له ټولو مشکله خبر دا ده، سوی تفاهم دلته شوی دی چې دولت ته غلط راپور تلای دی چې گوا کې دغلته طالب راټول دی، د دې خاورې دښمن راټول دی او باید بمبار ور باندې وشي. اصل دا دی چې دغه عام ولست او هغه ولست دی چې طالب ته هم هیڅ ډول حیثیت نه لري، هغه هم ورته د انسان په سترګو نه ګوري. د شپې له تراوه وروسته په زوره او هغه مزدور او بیچاره ځوان له کوره راباسي چې په طالب کې هم څوک واسطه ماسطه نه لري. په دې منطقه کې چې طالب حاکم دی چې ورته وایي چې دا خو د پلانکي ارباب زوی دی، د پلانکي خان زوی دی، نو دا به د کندې د ایستلو لپاره نه راباسي. دا یې راوست په سړک کې ور باندې کنده وباسي، د دې په خاطر چې دغه کلی ته نور ټانګونه رانه شي. د اردو حکومت راځي بمبار ور باندې کوي، لس کسان شهیدان کیږي او په دې کې څوارلس کسه زخمیان کیږي.
د قربانیانو کورنۍ وایي دولت باید پوښتنه وکړي او هغه پیسې ورکړي چې دولت د نورو ملکي قربانیانو کورنیو ته ورکوي. هڅه مو وکړه چې د ځایي اوسیدونکو د غوښتنو په اړه د شاهین قول اردو نوی نظر واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. درې ورځې وړاندې د قول اردو پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د شوي بمبار ویډیو خپره کړه او وی ویل چې ولس طالبانی وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. طالبان هم له کورونو د خلکو په زور ایستل او سړک ویجاړول نه تاییدوي، خو وایي دا ولسي خلک ماخوستن مهال د خپلو کلیوالي مسایلو پر سر سره غونډ شوي و چې هوایي برید پرې وشو. له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم عام افغانان د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې یا هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د 2019 کال راپور ښیي چې دې کال کې د افغانستان جګړو کې نږدې 3500 ولسي افغانان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. محمد عمر هغه ډاکټر چې په زابل کې د کورونا ناروغانو په درملنه بوخت او په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته اوس په شکې دو د شغلې عمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې لنن څخه دوی اونې مخکې په زابل کې د کار پر مهال په کورونا وایرس اخته سو خو د تجرید او لازمو طبي لارښوونو په مرسته اوس ښه شوی دی. د ډاکټر عمر سره احمد تکل مرکه کړې. شغلې عمر د مرکې پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د کووید 19 په اړه له لازم پوهاوي سره سره څنګه په دې ناروغۍ اخته سو.
تکل صاحب ډېر ښه پوښتنه دې وکړله. زه به تاته یو مثال درکړم. وایي پولیس د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه لري، خو ډېر وخت پولیس خورا کم خپله خپل ژوند له لاسه ورکوي. که چېرته وګورئ د ټوله نړۍ کې موږ ټول احتیاطي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم چون دا وایروس دی او موږ زیات هغه د چا خبره په لومړۍ کرښه کې د دوی سره قرار درلود، نو حتما بعض ځایونه هېڅ امکان نه لري سره یاد نه شي نقص کېږي او په دغه ویروس باندې اخته شو او بالاخره دغه ناروغي میکروب په موږ باندې هم حمله وکړه.
څه وخت د ناروغۍ علائم په تاسو کې ښکاره شول او پوه شوئ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي یې؟
تکل سب تقریبا لنن څخه دیارلس یا څوارلس ورځې مخکې چې تقریبا دوهم تاریخ به و د می، زما سره دغه علائم پیدا شول چې هغه د کووید 19 لپاره مشخص شوي، لکه تبه ده، سردردي ده، ټوخی ده، سالندي ده. کله چې دا علائم پیدا شول زه په دې باندې پوه شوم چې زه د کووید 19 یا هم د کرونا ناروغۍ لپاره مشکوک یم، نو سمدلاسه مې ځان له ټولنې جامعې څخه تجرید کړ او د معایناتو لپاره مې تصمیم ونیو او معاینات مې وکړل.
او له معاینې او تجرید وروسته ستاسو اولین کار څه و؟
لومړنی اقدام چې موږ ما وکړ تکل سبقه دا و چې خپل صحت ته منور هم توجه وکوله او د دې ترڅنګ بعضې زمینوي درمل او د دې ترڅنګ ویټامینونه چې دي چې هغه په دغه وخت کې ضرور دي د هغه مو واخیستل. په دې ناروغۍ کې معمولا ټول ویټامینونو ته ډېر ضرورت دی، خو هغه ویټامین چې هغه د بدن معافیتي سیستم یا د بدن دفاعي حالت لري لکه ویټامین سي شول، دا باید په زیات اندازه ورسره واخیستل شي. بي کمپلیکس ویټامینونه دي، ویټامین دي دي، ټول هغه څه دي چې هغه باید په زیات اندازه سره واخیستل شي. او د دې ترڅنګ خواړه باید داسې خواړه انتخاب شي چې هغه کې هم مواد زیات وي، چې په هغه کې سبزیجات او مخلونه باید یو څوک استفاده وکړي. موږ خپله یو خود ډاکټر په صفت باندې او بل خپله عملا ما تجربه کړل چې ډېره ښه نتیجه یې درلودله. د دې ترڅنګ د خولې پریولل په هندواش او په مالګه او په دغه څه باندې دا هم د ناروغۍ د زیات وخامت یا د زیات والی څخه مخنیوی کوي.
هغه کسان چې له اقتصادي پلوه د دې شیانو د اخیستلو توان نه لري، ستاسو په نظر باید څه ډول خواړه مصرف کړي چې هم ګټور وي او هم دوی د اخیستلو توان ولري؟
خوشبختانه وایم چې زموږ ټول هغه خواړه چې ویټامین سي لري هغوی تر ټولو نه ارزانه دي. یعنی هغه ورله مخه د غریبانو خوراک دی. مثلا په اوس وخت کې بازار کې الوچې ډېرې زیاتې پیدا کېږي او دا د ویټامین سي لپاره یو بهترین او یو ارزانترین او یو غنیترین منبع ده. همدارنګه په اوس وخت کې باید سړی له سبزیجات، پالک، ګندنه چې په بازار کې ډېر پریمانه پیدا کېږي، یعنی اوس وه حالات کې د خصوصا د کرونا په ناروغۍ کې ټول هغه د غریبانو په دسترخوان ورګډېږي او د هغې غذایي موادو څخه استفاده کوي. دا کولای شي چې زموږ هر ورور د ټولنې هر غړی که هغه د په هره سویه باندې د هغې ژوند دغه ولري کولای شي د هغه څخه استفاده وکړي. د ویټامین دي په هکله مګر هم حداقل کولای شي د یو ځل د ورځې لمر ته ځان هغه کې ښکاره کړي، د لمر ته دغه وکړي.
د محمد عمر په نامه هغه ډاکټر و چې په زابل کې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته اوس روغ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوسم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په چین کې د اویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. دا د واشنگټن لخوا د پیکینګ په وړاندې د اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام ګڼل کیږي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅول شوی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هېواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. خغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه یو میلیون اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا یو میلیون تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هېواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هېواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
تاسو له پیغامونو
زشیر احمد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د کلیدا د سیمې د کاکا خیلو د کلي څخه خبره کوم. وروره دا چې شان ګران دي، زه خپل دکاندار یم، دکان کوم. داسې ګران دي یوه د غړو ډبکه په کلي سو کالداري ده مشته پر راغلی په 200 بل چا ته چې موږ وایو په 200 روپۍ خلک ماریان دي په دې روژه کښې. هغه ماریان دي مهم په ځان پسې ماریان دي چې دا اوسنه کار دي د الله خو داسې شان ګران دي. دې خوا کرونا مرض دي، دې خوا شان ته خلکو باندې ګران دي. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې دا لارې لکې افغانستان د بندرونه را خلاص کړي. چې راشي څوک چې پوښتنه وکړي دا په سورې موږ ته په دونه دي هغه ماریان شي چې دا اوس د دوکانداران د غونه ګران شي. نو موږ هیله لرو چې دا شان ارزانه شي. شان
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. او د افغانستان د حکومت غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبرې اترې وکړي او ترڅو د ظالمانه او وحشانه کار څخه یې وژغوري. وسلام.
محمد اکرم یم، کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالۍ سین ته بوري د بند څخه خبره کوم. دا په لحاظ د جمع پیغام نشر کړي. موږ دلته د بوري په بند کښې ښه ډېر کوچیانې خو کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو. نو حکومت څخه هم دا خواهش دی چې یو کلینیک یو مکتب جوړ کړي، ښځې مریضان شي، ماشومان مریضان شي. ښاري صفا هم راشي لرې دي، شاولی کوټ هم راشي لرې دي. نو دلته موږ یو مکتب غواړو او یو کلینیک یو مکتب غواړو. ازادي راډیو څخه هم دا خواهش دی چې د جمع پیغام خامخا نشر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه اوري.
پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل ماین چاودلې او څلور وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د یو بل خبر له مخې پرون د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې دوه تنه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته یې ډزې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر مرستیال متی الله عبدالرحیم زای په کابل کې په یو وسلوال برید کې ټپي شوی دی، خو د روغتیایي وضعیت ښه دی. د کاپیسا ځای چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو نن د دې ولایت د الاسای د ولسوال پر کور حمله وکړه. په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک کسانو زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس اخته کسانو شمیر 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
دین اوریدونکو چې سیمیسونه راستولې دي خپلواک صفه د لغمان لالی شنګ څخه لیکلې دي معلومیږي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته اراده نه لري ځکه چې دوی بیرحمانه بریدونه کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سولې هغه وخت راتلای شي چې دا هیواد یو ولسمشر او یو ژغ ولري. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکي چې خلک کورونا جدي ونیني سي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په څیر د ناروغي خبره سي. عبد الواحد مدقق له لوګره حکومت کوم پروسه چې د وچې ډوډۍ پیل کړي باید نظارت هم وکړي. بشیر حبیب زای لازري لیکلي داعش نه غواړي چې افغانان یو شجوان تیر کړي. او د کندهار نه سید احمد عمری لیکلي د کندهار برق دیا سم کړي یا د یو مخ پر کندهار برق بند کړي. دا برق څوک څه کوي چې یو څو ورځې سم وي بیا څو ورځې خراب. ورځو در پرونه برخه ته په پکتیا کې ځینې ځوانان کور په کور ګرځي د کورونا وایرس په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. ځینې نور ځوانان بیا په ځینو ساحو کې د وایرس ضد دوا پاشي. احسان آریان راپور جوړ کړي.
په پکتیا کې یو شمېر د غزوانان د یوې بلې ورځې پلان جوړوي. څو کور په کور وګرځي او پاتې کورنیو ته هم د کورونا یا کووېډ 19 وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. احمد الله احمدی چې دغه ټیم غړی دی وایي چې د کمپاین په ترڅ کې خلکو ته هغه لارښوونې کوي چې لمخه کولای شي له دې ویروس څخه خپل ځان او کورنۍ وساتي.
موږ کلی په کلی وګرځېدو، کور په کور باندې وګرځېدو او خلکو ته مو دا وویل چې تاسو خپل لاسونه پاک مینځئ او هغه څوک چې ټوخی ولري، تبه ولري، ساتنګي ولري، دغه خلک دی جمعهتونو ته د غنی غونی زوینو ته امدارنګ خیراتونو ته د خي وبد مراسمو ته باید لاړ نشي.
دوی وایي د خلاصون پیغام په نوم د لس ورځنی دغه کمپاین په ترڅ کې نږدې هر ورځ 200 کورنۍ ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. خو یوازې دوی نه بلکې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځوانانو یو بل ډله بیا په خپل شخصي لګښت په ټولو هغو عامه ځایونو کې د ویروس ضد درمل شیندي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاتوي. استاد شفیع الله درمان د خپل کمپاین په اړه وایي
پمپونه مخسل د هغه محافظتي کالی مقصد د زفنی موادم راونی ول 15 الا تر 10000 افغانۍ پورې خزینه راغله چې د خپل شخصي مصارف مو تقریبا په دغه یو میاشت مده کې موږ تر 15 پورې مساجد عامه اماکن حفظ زفنی کړی دي.
د غزوانن وای تر اوسه وسره هیڅ کوم امرسته نه ده کړی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو هم د ځوانانو له د فعالیتونو خوختي او وای چې ټول لارښوونه به د خپل کورنۍ لغړو سره په منظمه توګه تعقیب کړي. د سپینګول او فضل الرحمن په نومونو د پکتیا د وطن اوسیدونکو وایي
کورتلار سم زخ په داخل خانه ته وایي چې باید لاس په صابون ومینځي، 2 متره نه کم فاصله کې ونه درېږي چې چا باندې دا مرض راغی یو خلکو ته لند مو ورځي یو خلکو نه لري وسی او لاس که پاکو مزل چې کوټه درایسي
ډیر شیانو موږ د خلکو پوی کړو او ډیره ګټور کار ده ځکه لاس مینځل په خوله مالګه غړول ماسک اچول دا دپاره ډیره ګټه رسوي پوه شوې.
د پکتیا د پوهنې ریاست هم د ښوونکو او زده کوونکو 60 کسیزه کمیټه جوړه کړې سو دوی هم په لرې پرتو ولسوالیو کې د دې ویروس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې د خبرو سو مطالبو تفصیل زموږ پر ویب سایت لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي. خو تر یو راپور وروسته په ترکیه کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر شاوخوا 1,540 زرو ته رسیږي. د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې بندیزونه لګیدلي. رستورانتونه او دکانونه بند دي. دغه بندیزونو د کوڅډبو، سپیو او پیشوګانو ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل له احمد شبرنه.
ترکیه یو له هغو هیوادو څخه دی چې کوڅډبه، سپی او بیستیشتنه پیشوګانې ډېرې لري. د ترکیه په ځینو شهرونو کې داسې خلک پیدا کیږي چې د حیوانات وپالي. د دغه ډول فعالانو له ډلې څخه یو هم البای ایان دی. د ترکیه په نږدې ولایت کې چې د دغه هیواد له مرکزي ولایتونو څخه دی، کوسرډبو سپو ته خواړه ورکوي. ایان وایي هر ورځ چې کله کار خلاص شي، د قصابانو ته ورځي، غوښه اخلي، له هغه وروسته یې په کوڅو کې سپیو ته اچوي. له سپیو پرته کله ناکله پر ایان پیشوګانې راټولې شي. ایان وایي چې ډېر خواړه سپیو ته ورکوم. ایان د ترکیه انادول خبری آژانس ته وویل چې دا لسم کال دی چې د کوسرډبو سپو ته خواړه ورکوي، او کله چې ډېر عاجل کار ورته پیدا شوی دی، یو خپل ته یا دوست ته یې دا دنده سپارلې ده. د ترکیه په ښارونو کې کوسرډب سپي او پیشوګانې زیاتې دي. د 2013 کال د یوې احصایې له مخې په استانبول کې 1,25,970 پیشوګانې او 1,28,970 کوسرډب سپي شته. البته استانبول لوی ښار دی. د ترکیه په نورو ښارونو کې دا شمېره کمه ده. په ترکیه کې اوس د سپیو او پیشوګانو خواړه کم شوي دي. رستورانتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند دي. بهر خلک خوراک ډېر لږ کوي چې پاتې شوي یې سپی او پیشوګان وخوري. د ایان د خیر کارون هم ګډبډ شوي دي، او په دې هېواد کې دا دود و چې ځینو دوکاندارانو به د پیشوګانو او سپیو لپاره صندوقونه ایښي وو چې خلک پیسې پکې واچوي او بیا په دې پیسو سپیو او پیشوګانو ته خواړه واخلي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاست وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوه څخه شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در خبره کم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډېر زیات دی. البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو، او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دغه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولې دي.
محترم ده روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه در سره پتلاسه یم. محترم ورکم، دغه دی زکام دی، رجس دی، چی شي دی، د کورنا ده، د ګیزا ولسوالۍ ته دغه راغلی ده چې ټول انسانان یې نیولي دي. دغه دوی چې دغه کورنا دی، دغه دی ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي. موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک یې دغه ډاکتران یې تشخیص وکړي چې دا کورنا د زکام دی. کشنیانو لویانو ټوله نیولي دي. د نن چې یو غټ بحران د واورې د ګیزاب ولسوالۍ ته یو غټ بحران پېښ دی.
د ګیزاب ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی. زکام، ټوخی، مرکه، تبه شدیده، شدیده تبه لري او سخت خراج دي. بازار دي او شپه وکړه چې وژلي دي.
موږ کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا سلام خبر السلام
السلام علیکم جنوب لا روزگان ولایت گیزاب ولسوالی څخه دا پیغام پریږم گیزاب ولسوالی کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دی کځوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دی ټول دغه د کورونا وایرس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې د دغه کورونا سره ورته ده او د ګذاب خلک اکثریت پاخته دی چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت ایلی سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده نو زه تاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د ګذاب په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکټر سه نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په روزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه تر یو ځایه ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي ګذاو به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ سي وسلام
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څومره جدي ده په ګیزاب ولسوالۍ کې
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د ګیزا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي د مخکې نه مخکې اول د واره ګیزا ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول ګیزا ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسول یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د جټخي په باره کښې درته وایم زموږ د ګیزا ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تېر کال چې وو دا د الهه په حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول د لوی مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د ګیزاب ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله ګیزاب کښې یعنی په ګیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرګ ژوبل هم نه پکښې لرو
سمپلونه اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نه شته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دوی ویل کرونا دی ټوخ یې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل یې نه استوی چې دغه دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران سه وو نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته
یعنې تاسې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کښې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دي د هغه هدایت سره سم بس هغو خپل کار ته دوام ورکړی دی خو په دا اوس کښې د ایچ ډي ایس دخواسه نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي نو اوس زه په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کرونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي ایس دخواسه خو یو ګیزه پاته شوی دی په هغه باندې اوس زه لګیا یم چې هغه ته هم
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح کړم، ځکه دغه اورېدونکو هم داسې ویلي وی چې د دوی صحي مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي. نو تاسو که بل کلینیک ورته جوړوي خو دا به ښه خبرې. اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولی شئ، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري که چیرې خدای مکړه دا کرونا وین او هغه خو همداسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لېږل کیږي، نو تاسو څونه ډاډ ورکوئ دې خلکو ته چې واقعا دا به کرونا نه، دا به زکامي او یا څه تدابیر ورته لري، دوی ته څنګه ډاډ ورکوئ؟
هغه خپل داسې یو مرض ده زموږ سره سرحد او ولسوالي و ز اجرستان د غزنی ده، تاسو یو مرض پیدا سوم د سینه بغل د ټوخته هم دی ول کورونا ده چې د دې سره چې دوه دانه په اجرستان کې ووم وجل دې مرزي چې دغه څه چې ورسره ډاکټرانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه اغول چې د سینه بغل دی د دې مرزي د زکام ټوخې دي، او دا هم جوړ سره د تیر څنګه ډاکټرانو وايي موږ هغه سی ور سره د غکړي. خو بیا د کورونا د خو تاسو تخپل به تر معلومه ده چې نه په مرکز ترین کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سی بدغه کیږي. خو تر اوسه پورې په حساب ولسوالۍ کې مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایو چې کورونا یو څوک وچلی دی کنه کا کورونا راتلل اول باید ګیزو ته راغلی وای ګیزو کې ځکه چې د ایران څخه ډیر خلک راوړي او راوړي تاګور تاکي اتا زموږ د ګیزو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي تاسې دغه کې دغه موضوعات ته او چې دې د حکومت ورته پاملرنه کړې ده خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډی اس ګرد ولسوالۍ ته کلینیکونه نیوي ورکړي دي د کورونا لپاره یو ګیزا ولسوالۍ پاتې دي، نه پوهېږم چې د ګیزا ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرېښې ده چې کوډې په دای کندې پسې دي که هغه خاطر پاتې دي که پاملرنه ورته کړې. اوس پر دغه باندې زه کار کوم، ډېر جدي کار روان دي چې دغه د کورونا خاص یو مرکز الاته باید په ګیزو کې پالیسې ځکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې دي هغه راځي تا ګور تا کې یار اورا زموږ راځي لاس شل دیش تاسو را روان،
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده سي چې دا کلینیک مرکز جوړ شي؟
کلینیک خبره نور سره کړې ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کې ان شاء الله ورسره سم به دا غم دغه سي خبره نور سره په چریان کې سره پجریان کې نوې د سیټامې رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خخپاره پر عدالت ور سره لږ کې مدلتم جدي کار پروان دي نه دي چې دې تمسخر کړې دي ډیر جدي پاملرنه ورته کې د کورونا د نه د چې د یو سړې نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان لپاره تدابیر نیولې دي واسه د ځول سوالي لپاره نه
ټول چې پراته دا بیرنیولې ولستاسو په خپل د غیزاب ولسوالۍ د پاره ځکه موږ اوس د بحث وړ همدا ولسوالۍ ده په مجموع کې څونه د عامه په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه دغه خلک چې د سې رقم خبره کوي چې دغه منطقي یاد د ولسوالۍ ټوله خلک نږدې ټوله خلک پخته دي او طبعا خلک رفتمات سره لري او تګراته کوي یا یو بل سره فاصله نه مراتېږي دغه مسائل عامه په هوی څونه سوی دی څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوی حالت استاد جنی علما او د خاصه اول چې په ایران کې دغه مثبت پیښې وي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د جنی علما ډیر رول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر دغه چې کړي بیا په ګزو کې خپل هم داسې ګڼه ګونه نسته لکه نور ول سوالي کې چې د خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ول سوالي د شي غریب خلګې دي پر قربانیم د غونه پاتنې فاصله خپل طبيعي مراته چالهته داسې دوا بازار استا یو ول سوالي کې دوا بازار دي چې غوم ډیر کوچنی کوچنی بازارونه دي اغوم به د غپراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پنځوک په پټیانو باندې اختای چالهته مزکم لږتي خلګې اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندېم د دې فاصله خپل مراته دلایسي او زیات خلک د دې مسافر دي ځکه د دې دا گزاره نه کوي چې اندي په کیسو کې دلی او سې بس پر کور باندې شدي پاتې یو کښنه یا شنجری پاتې نور نور للی پر مسافری باندې په خاري پس للی نو په دې خاطر باندې د فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراد
دغه زته مننه کوم د روزګان د ګیزاب ول سوال شغله عزت الله لطیفی کور مودان چې زموږ د اړیدونکو پیغامونه جواب کړه
مننه
ژوندۍ اوسئ.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به هم ستاسو نور پیغامونه را وخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي. په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نمره خو په دې ته خبره کوم چې د غو پنځستان افغانان د ایران د لاسمار د لاسه په سیند کې اچول شوي دي او یا وشتانې یا پنځوشتانې دا شهادت ته رسېدلي دي او د څو چا جسدونه پیدا شوي نه دي. نو لطفا د افغانستان له ولسمشر نه او جیپور چارواکو نه لطفا دا خواهش کوم چې تاسې د دې خبرې غم وکوي او همداسې خوشې نه کوئ. دې باید بررسي شي سازمان ملل ته بشر د حقوقو ته او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري چې تاسې آیت ټاکلی ده والکم لیکلي دي. دا خو برحاله خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې افغانان دی او دا لطفا جمهوری والے جنگ میں کوا هغه وک هغه ورونه هغه د افغانانو دت په دواسه هغه چې تاسو په وګ کې تاسو سړي دی عبدالرحمنه او زختله تقریبا مشتقله ایران کې تر کړی دی د ظالمانه چلند ایران کړی یو د چلند کوي. تاسو به وسوب فن ما ته وایي چې ته ول ایران ته دی ولې د سي قشاخي لرب ته مجبور مکلف ما د خپل اولاد لپاره د فرض تلایما زه د خپل نفقه لپاره تلایما مجبور د پاله تلایما اولته جمعه من نو الته دنه بدبختی پر افغانانو باندې و ته باور ته خدای وکړه چې آسی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې بنديان دي حق څه ظلم ګوندنامو کې نه سره سم ایران کې څه وایي دا ازادي را دولت فن معنا خارج کړي او مثلا راځي کوم چې زه د ایران د غونډې کړم زه ورته بیانوم چې ایران هر په فرنه د افغانان باندې ډیر ظلم کوي او افغانان نه دا خوښ کوي چې د خبرې په توګه کې او د خبره تعقیب کې او د خبره بین الملل ته ورسي رسالې ته ورسي بشر د حقوق ته ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم زہ حاجی گل مینہ ناک دلو گر ولایت داجی گل فرید صاحب سره په تماس کې ما زما د اخیرا کې کې نو پر کار واه په تاسو چې کوم مرسته ورسمه چې په وخت نه راځي چې دا کوم زور واه زور واه خاله تر دا سیدی نه مې ته وایي ما د اخیرا د سیندار مرسته نه کړه باندې کې نه یو بیا ورته خلک ستاسو ورسې.
سلام دی دی آزادی کارکون کو ته بار سلام احمد الله د میدان وردګ د ولایت دمنګ دل کا په ولایت کې په دجې کې دا دولت چې جوړي په حساب باندې حسابونه جوړ کړی دی د ملکانو په حساب باندې ور کړی دی. بیچاره او غریب مسکین ته نه رسیږي نه غوته ورکول کیږي نه غوته رقم مرسته کیږي. آزادی راډیو دا خواهش لرم خیر ده دولت بساد نه جوړ کړی دا ملک ملک بازی دینه کوي دا به د ملکونو په لاس نه ورکه دا د واقعا مولایانو ته به جوړ کړی مولایانو مجد ته به جوړ کړی چې هغه تاسو به چاره مسکین تاسو مولون تاسو باید دا کار دی هغه په لاس نه ورکه دا د هم د جوړې دا نه مې نه غوښتل سره ولاړ ورغلم په مو ورځ باندې چې ملک ملک مزدې ولې نه ولا زه هم به چاره مسکین په دغه حال په ورور وځه دا مخه ته وځه د بالغه دا ونني ګلاند والا دا د خو یو بعد پاتې را ده دا اوس قسم په خدای پاول الله سره مې روزان په خپل د قسم په خدای کې و چې جوړي وسلر یا خلر یا بدل تاسو نه خایس کوم خیر زما په یو تاسو نه شرګه چې کوم واقعا د وطن پراست سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوي چې کوم مرسته کوي چې خیر ده زبه مشمره ورته ووایم ما ته د خیر ده زنګ وي په هر ځای کې زه ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم قسم په خدای ده دغه بېګا ما په کور کې که به یو مړی ډوډۍ وس زه خدای اک اریان پاتې یم چې څنګه وکړم زه به خپله شمره ووایم خیر ده د مور او پیام تاسو نه خواهش کوم خیر ده د مور او پیام تاسو مشه کې پپر و و پپر و یو و یو شپږ و بیا به شماره تکرار بیا ووایم پپر و و پپر و یو و یو شپږ و نو تاسو نه ډېر خواهش کوم وسلام.
سلام علیکم زادی رجوع د دل مننه دا ورونه دا زادی رجوع کوم پیغام دا لري چې دا کار دا چې شان دې راځي اله کو چې لا و څو چاروا په سره تمام دې دې خدای غره دا د خدای اجتماع کول دې اجتماع په د خدای در بدر است. سلام سلام علیکم.
السلام علیکم عبد الحکیم د هلمند ولایت خبر خدمت سیمه په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د پرون د شنبه ورځ څخه اقتصاد کړی دي کاری اقتصاد کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاش نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي هیله لرم چې ما پیغام نشر کړي او لوړ پوړي چارواکي واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
مایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشاله ما حریکه می هم د هلمند ولایت د بولان سیمې څخه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې دلته دا غلبي خېډر سوي دی په دروازه کې دلته د اختر مخم را نږدې دی بلکې عسكر هم ولې د سینې چې عسكر را مو ولې مشکل ځنی واخلې. ما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سم پام نه رنه نه دی د خلکو د کورو سبسونه او مالونه او شان باس حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مونږه حکومت هیڅ نه کوي. ما دا پیغام چې حکومت دې ته چې دې پام نه رنه وکړي دا پیغام دی.
السلام علیکم پیغام د څنګه له ته د ملي سالین یو خزانې شون پیانه دا تعلیمي کارت شروع شوی دی مشته ماشونه نه جوړه کړې ده په اوسه پورې کومه هله ده چې دا نو پیغام سرواک پورې ورسوي.
سلام سلام علیکم لالین دې من خبره کوم پیغام دې چې دا مېدون وزارت ته درې چې دا مېدون ماشونه ولې پر وخت نه ورکوي چې یو شی خپل سر د زموږ په دفاع لپاره کوي او بل ځخني خپل د بدن څوچي او غړي د زموږ په دفاع لپاره کوي او په دې باندې ممدو ممدو کیږي زوم باندې چې پور د مېدون چې دا مېدون وزارت چې دا شیدان مېدون په خپل ماشونه پر وخت نه ورکوي کله دې د ژوندو سربازانو د دې سربازانو په دې د کار کې د نومه د شیدانو حقوق په وخت باندې ورکړل شي. د وزیر مدار چې د من ولایت شیدا مجنو د سات نظر او وزارت د ځوال چې شیدا ماشونه وجه پر وخت ورته چې خپل په دوه وخت نه سلته د ټول د ګرځ شپه پاتې چې د ماشونه ورکړل. السلام علیکم. السلام
علیکم محمد اکرم يم کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالی سینټ بوري د بند خبر کوم موږ دلته د بوري په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څنګه دا خوایي چې کلینیک او مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شاري صفا هم راشلی لري شاولی کوټ هم راشلی لري نو دلته موږ یو مکتب واړو نو یو کلینیک یو مکتب واړو. ازادي راډیو څنګه دا خوایښت چې د ما پیغام خامخانه شریک حکومت وی چارواکي وندې موږ پیغام واړو موږ ناره واړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بغداد ولایت بل مرغایم محمد نیمزم کله موږ دا غوړي د هرات مجرونو کې یم موږ ژوند ډیر په عذاب دي نو زه دې ته جوړ سره چې په کومه کوي کې کوم چې موږ څنګه سره مخامخ شو.
مننه کوم ګران ورور هله د چی ستاسي او د غرض د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدل وی موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هر موضوع په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خپل په منی وکم له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته را سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده صفر وسوا وویشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نړیوالش میرا صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز.
آزادی رادیو لوونه تروو